پنجشنبه ساعت 11 پیش از چهار از رادیو آزادی بشنوید. د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم، زه فریبا ظاهر مو د شمشاد زدران په تخنیکي همکارۍ یوې بلې یو ساعته پښتو خبرونې ته هرکلی کوم. په دې خبرونې کې مو د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ټیم د هغو څرګندونو خبرو چې وایي که ملګري ملتونه د انتخاباتو د تخنیکي بهیر شفافیت تضمین کړي نو د ملي وحدت حکومت به ومني. د افغانستان د انتخاباتو تخنیکي بهیر کوم ځای ته ورسېد اورېدلې مه هېروئ. افغانستان ته د هند بهرنیو چارو د وزیر د سفر له جزئیات مو هم خبر وو. نور مطالب هم سته، خو تر هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونو ته غوږ سئ. په بهرنیو خبرونو کې اوري چې ټاکل شوی د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما نن پر خپل هیواد سپتمبر د 12 د تروریستي حملې د 12 کال په مناسبت ولس ته وینا وکړي. او امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری بغداد ته ورسېد عراق ته د هغه سفر مخکې نه اعلان شوی. خو تر هر څه دمخه د افغانستان مهم خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه.
د خبرونو سرچکی ولسمشر حامد کرزی نن د هند بهرنوی چارو وزیر سوشما سوراج سره د ارګ په ماڼۍ کې وکتل. ولسمشر حامد کرزی په کونړ ولایت کې پر ملکی خلکو پرنوی هوایی بمباری په کلکو ټکو غندلې ده. او په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذ یان کوبیش د علماو شورا د هغې سپارښتنې هرکلی کړی چې ویلې دي د دواړو کاندیدان دي ژر تر ژره د ملي وحدت حکومت په اړه موافقې ته ورسیږي. د خبرونو تفصیل. ولسمشر حمید کرزی نن د هند بهرنوی چارو وزیر سوشما سوراج سره د ارګ په ماڼۍ کې وکتل. د جمهور ریاست خبر پاڼه وایي چې په دې کتنه کې دواړو لورو په ملکی او پوځي برخه کې په دوه اړخیزو همکاریو په افغانستان کې د هند په پروژو او یو لړ نورو سیمو ییزو مسلو خبرې وکړې. ولسمشر حمید کرزی افغانستان د هند پیاوړي ملګری وباله او ژمنه یې ورکړې چې راتلونکي افغان حکومت به هم له هند سره نیکو اړیکو ته دوام ورکړي. د هند بهرنیو چارو وزیر هم ژمنه وکړه چې په هیواد کې به چې هیواد باید تیر په څیر له افغانستان سره خپلو اړیکو او مرستو ته دوام ورکړي. ولسمشر حامد کرزی په کونړ ولایت کې پر ملکی خلکو پرنوی هوایی بمباری په کلکو ټکو غندلې ده. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر څخه په خبر رسوي اعلامیه کې ویل سوي چې ولسمشر حامد کرزی د چارو ادارې ته دند سپارلې چې د پیښې د څېړلو لپاره یو پلاوی واستوي. اعلامیه زیاتوي چې ولسمشر کرزی نن د کونړ لوالي سره هم ټلیفوني خبرو کې سپارښتنه کړې چې د وژل سوو او ټپیانو له کورنۍ سره لازمې مرستې وکړي. د کونړ سیمو چارواکو د معلوماتو له مخې تیر ورځ د دې ولایت د نارنګ ولسوالۍ د باډیل درې په سیمه کې د امریکایي ځواکونو د هوایي بمباریو له امله د دوو ماشومانو او دوو ښځو په ګډون یو لسنه وژل سوي او شاوخوا دوو لسنه ټپیان سوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوریت ریاست له دواړو کاندیدانو وغوښتل چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په وړاندې سی وعده عملي کړي. د دې کمیسیون ویا نور محمد درنل په کابل کې د یوې خبري کانفرنس پر مهال وویل دواړه کاندیدان باید د جمهوریت ریاست د دویم ډول انتخاباتو د وروستیو نتایجو تر اعلان مخکې یو هوکړې ته سره ورسیږي. د وای هله مندیو چې دواړه کاندیدانو ترمنځ رواني سیاسي خبرې اترې ژر تر ژره پای ته ورسیږي تر څو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو وروستۍ نتیجه اعلان کړي. شاغلی نوروای خلکو په دغه بهیر کې رای ورکړې ده او د نتایجو د اعلان په تمه دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلومات له مخې د جمهوریت ریاست د دویم دور انتخاباتو د تخنیکي او تفتیش کارونه په رواني اونۍ تر پای بشپړ شي او په راتلونکي اونۍ کې به نتایج اعلان شي. په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذ یان کوبیش د علماو شورا د هیغه سپارښتنې هرکلی کړی چې ویلې دي دواړه کاندیدان دي ژر تر ژره د ملي وحدت حکومت په اړه موافقې ته ورسیږي. له دې دفتر خبر رسوي خبر پڼه وایي چې شاغلي کوبیش تیر ورځ په کابل کې د علماو شورا له مشر او یو شمیر نور غړو سره وکتل. د خبر پڼې له مخې د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذ یان کوبیش د علماو سره په خبرو کې ویلي چې له دې دواړو کاندیدانو غواړي چې له دفتش ورسته د انتخاباتو نتیجه ومني. له دې وړاندې ولسمشر حمید کرزی د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د امریکا ولسمشر باراک اوباما او یو شمیر نورو سیاسي سرو حمله کاندیدانو ورته غوښتنه کړې وه. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. نړیوال خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری نن په بغداد کې د عراق د نوي صدر اعظم سره وکتل او ویل چې په عراق کې د ضروري پراخو اصلاحاتو پلان چې په دې هیواد کې ټول اړخونه د مذاکرو پر غوړي راغون کړي د خوشبینه کړی دی. جان کری وویل چې د عراق نوی صدر اعظم په حکومت کې د سنی عربانو د مشارکت د پراختیا لپاره کار متحد دی. په عین حال کې د عراقي شیعاګانو مشر مقتدی صدر ویلي چې هیواد یې له اشغال کوونکو سره نه خو له خپلو ګاونډیو او متحدانو سره همکاري ته تیار دی. جان کری په منځني ختیځ کې دی او غواړي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې پر ضد د عربي او اسلامي هیوادو یو سیاسي ائتلاف جوړ سي. جان کیری به وروسته اردن او سعودي عربستان ته ځي او د دوو ورځو په ترڅ کې به هلته له عراقي، سعودي، مصري او ترکي چارواکو او د خلیج د همکارۍ د شورا د غړو هیوادو له استازو سره خبرې کوي. ټاکل سوی د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر براک اوباما نن پر خپل هیواد د سپتمبر د 18مې د تروریستي حملې د 18م کال په مناسبت ولسته وینا د 14م کال په مناسبت ولسته وینا وکړي. د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي ولسمشر به په دې وینا کې د خپلې هغې ستراتیژۍ ځینې جزئیات څرګند کړي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسله والې ډلې پر ضد د مبارزې لپاره جوړه شوې ده. د سپینې ماڼۍ یوه ویان جاش ارنست پرون په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل
The president will talk about our continuing efforts to support the Iraqis now that they have formed an inclusive government.
د وای جمهور رئیس براک اوباما بالا عراقیانو سره چې یو پراخ بنسټ او متحد حکومت جوړ کړی او په خپل خاور کې ISIS له وسوالو سره د جنگیږي د امریکا د دوامدار ملاتړ په اړه خبري وکړي. اوس امریکا او زموږ پوځ او د عراقیانو اوس امریکا او زموږ پوځ د عراقین د ملاتړ لپاره مهم رول لوبولای شي. امریکا به په نړۍ کې خپل ډیپلوماټیک نفوذ څخه کار واخلي چې د عراقینو د حاصل لپاره نړیوال ملاتړ راغونډ کړي. په دې ستراتیژي کې به د ISIS پر ضد په مبارزه کې د سوریې د اپوزیسیون ملاتړ هم شامل وي. ولسمشر اوباما پرون د کانګرس مشرانو ته وویل چې د هغوی له تایید پرته هم کولای شي چې د اسلامي دولت په نوم د وسله والې ډلې پر ضد د پوځي اقدام د پراختیا امر ورکړي. د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو د اوکراین په ختیځ کې د مالزیا د هوایي شرکت د مسافر وړونکو الوتکې د سقوط پر اوکراین ورواچوله. شویګو وویل چې الوتکې په داسې ځای کې چې د اوکراین په فضایي حریم کې راځي سقوط کړی او دا هیواد د پیښې ټول مسؤلیت لري. کیف او غربي دولتونه د اوکراین په ختیځ کې پر بیلتون غوښتونکو وسلوالو چې د روسیې پلوي کوي تور لګوي چې په اشتباهي ډول یې په جولای په 18مه د مالزیا مسافر وړونکي جت الوتکه ویشتې ده. دوی ویلي وو چې الوتکه په داسې مزایلو تل سوي چې بیلتون غوښتونکو له روسیې څخه ترلاسه کړیو. په دې پېښه کې د الوتکې ټول 209 اتیا مسافر ووژل شول. د اوکراین ولسمشر پترو پروشینکو نن وویل پارلمان ته به یوه نوې لایحه وړاندې کړي چې د دې هیواد د ختیځ سیمو ته ځانګړی موقف ورکوي، خو اوکراین به یو متحد هیواد پاتې سي. پروشینکو نن په یوه حکومتي جلسه کې چې ټلویزیون خبرولو وویل چې له روسیې پلوه بیلتون غوښتونکو سره د سولې په موافقه کې اوکراین یو متحد هیواد بلل سوی او په خپلو اوسنیو پولو کې پاتې دی. پروشینکو وویل موږ په خپلې خاورې د بشپړتیا پر سر هیڅ ډول معامله ونه کړو، خو وی ویل چې د بیلتون غوښتونکو سره د اوربند ټینګ ساتل یو ګران کار دی.
Режим припинення вогню запроваджується зараз дуже непросто.
دوی اوربان په سختۍ ساتلای سو ځکه په سیمه کې تروریستان په دوامدار ډول د اوکراینی ځواکونو ته تحریک هڅه کوي.
نمغایته постійно спровокувати Україну.
او د پاکستان پوځ نن ویلي چې له شتلجه 15 پېټو مشکو کوسله وال د افغانستان پولې ته نږدې د تروریستانو پر 15 په نځاینو په هوایي حملو کې وشل سوي. د پاکستاني چارواکي وایي هوایي حمله نن په شمالي وزیرستان کې سوي چې له تیرو څو میاشتو راهیسې د پوځي عملیات پکې روان دي.
د ازادي راډیو ته روان خبرونه کې اوري چې د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ټیم د ملي وحدت حکومت په دې شرط منی چې ملګری ملتونه د انتخاباتو د تخنیکی بهیر شفافیت تضمین کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشر انتخاباتو د رایو د تفتیش تخنیکی چارې به شاید روانې ونې تر اخره بشپړې شي.
نو فزیکي ډول باندې ټول تخنیکی کارونه د ونې تر پای پورې پاتې شي.
د هند بهرنیو چارو وزارت وای په افغانستان کې د سیاسي واک انتقال به لدغه واد سره د هند مرستي ټکنې نکړي. د هلمند په څول سوالي کې د روانو جګړو د اوجدېدو لامل څه دی؟
قوا استعمال موږ په وطن کې د داسې خلکو په لاس کې دی چې په تعصب سره چې قوا په ډېر ست او پاشان شکل باندې په غیر مسلکي ډول باندې استفاده ځینې کیږي.
د افغانستان او نړۍ په اړه نور مطالب هم خبرو. د غراز د خبرونې په دوهمه نیمایي کې بشري حقونه او د مخکښو ښځو دوه اونیز پروګرامونه ماهروي ملتیا مو کړی. تاسو ازادي راډیو ته خوښ یاست چې هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ سپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پر 3.5 سپه په ټول هیواد کې په صافو وزې توګه اوریدلی شي. رسو د خبرونې لمړني مطلب ته د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم وایي که ملګري ملتونه د انتخاباتو د تخنیکي بهیر شفافیت تضمین کړي د ملي وحدت حکومت به ومني. د دې ټیم ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه یې په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر ته معتبر اسناد سپارلي او ځواب ورکولو ته یې منتظر دي. نور جزئیات اسدالله الدین په راپور کې.
د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې انتخاباتي ټیم وایي که د پاکو او تقلبي رایو جلا کولو ته پام وشي او د انتخاباتو نتیجه یو څه شفافیت ولري، د ملي وحدت حکومت جوړېدل به ومني. د دې ټیم ویان فاضل سنچارکی وایي چې دوی په انتخاباتو کې د شوو درغلیو په اړه یو اندازه معتبر اسناد په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر ته سپارلي څو هغه د رایو د ابطال په کړنلاره کې شامل کړي. خاغلی سنچارکی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که ملګري ملتونه تر راتلونکو یو دوه ورځو د دوی غوښتنو ته رسیدګي وکړي، خپلو سیاسي خبرو ته به دوام ورکړي.
اسناد او مدارکی لازمه در اختیار سازمان ملل متحد
دی. وایي موږ ملګرو ملتونو ته اسناد او مدارک سپارلي. ملګرو ملتونو ژمنه کړې چې تحقیقاتي ټیم به ګماري تر څو په دې اسنادو کار وکړي. موږ منتظر یو چې ملګري ملتونه موږ ته نهایي ځواب راکړي. موږ به وګورو چې اسنادو ته مو رسیدګي کیږي او کنه. که رسیدګي وشي، یو اندازه تقلبي رایه به مشخصه، پروسه به یو څه شفافه او په همدې اساس به د ملي وحدت حکومت هم جوړ شي. ښاغلی سنچارکی وویل چې نړیواله ټولنه هم باید د انتخاباتو له شفافیت نه ملاتړ وکړي. دی وایي که د انتخاباتو شفافیت ته پام ونه شي، دوی به د انتخاباتو نتیجه ونه مني. څو ورځې وړاندې د جمهوري ریاست کاندید عبدالله عبدالله وویل چې د ده او سیال ترمنځ سیاسي خبرې په ټپه درېدلې دي. غوښتل مو د عبدالله عبدالله د ټیم لخوا ملګرو ملتونو ته د سپارل شوو اسنادو په اړه په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر غبرګون هم راواخلو، خو د دې دفتر مسؤلینو په دې اړه معلومات ورنه کړل. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر ویان نظیف الله سالارزی ازادي راډیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی یانکوبیش د دې غوښتونکی دی چې دواړه کاندیدان له تفتیش وروسته د انتخاباتو نتیجه ومني. ښاغلی سالارزی وویل چې یانکوبیش دغه خبرې د سې شنبې په ورځ د افغانستان د علماو شورا له غړو سره په کتنه کې هم وکړې.
ملګري ملتونه د ملي وحدت د حکومت په جوړېدو څخه چې د ټاکنو د ګټون کې په واسطه به مشري کېږي، د ده نه ملاتړ کوي او دا هغه موضوع ده چې دواړه نوماندانو دوه ځل په علني ډول په دې باندې ژمنه ترسره کړې ده او په دې توافق کړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هم له دواړو کاندیدانو غوښتي چې له پخوانیو ژمنو سره سم د ملي وحدت حکومت په اړه موافقې ته ورسیږي. په همدې حال کې د اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي ټیم استازو ویلي چې له سیال ټیم سره د خبرو لپاره دروازې پرانیستي او هیله شته چې د کاندیدانو ترمنځ خبرې بیا پیل شي.
بیا هم په انتخاباتو کې تم کېږو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د روانې اونۍ تر پایه به د تفتیش د پیل سوي پروسې ټول فزیکي کارونه بشپړ او ډېر ژر به د انتخاباتو نتیجې اعلان کړي. د دې کمیسیون ویان نن خبریالانو ته وویل چې د انتخاباتو تخنیکي بهیر د بشپړېدو په حال کې دی او یوازې د 315 چکلیستونو پروسس او د رایو د ابطال یوه غونډه پاته ده. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا له دواړو کاندیدانو وغوښتل چې د دې کمیسیون او خلکو سره کړې ژمنې ته غاړه کېږدي او د انتخاباتو اعلانېدونکي نتایج ومني. یوسف ځدران په دې اړه نور راپور.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د نتایجو د اعلان لپاره د خلکو انتظار پای ته رسیدونکی دی او ډیر ژر به دا کمیسیون د رایو د تفتیش او انتخاباتو نتیجه اعلان کړي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور د چهارشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې خبریالانو ته وویل چې د دې ورځې تر ماښامه یا د پنجشنبې په ورځ به پاتې 315 چکلیستونه هم سیستم ته داخل او پروسس به یې بشپړ شي. ښاغلی نور وویل د روانې اونۍ تر پایه به د رایو د تفتیش ټول فزیکي کارونه بشپړ شي او د قانون سره سم به له هغې وروسته د کاندیدانو د شکایت او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته د وضع شوي وخت احترام وکړي.
په فزیکي ډول باندې ټول تخنیکي کارونه د اونۍ تر پایه پورې پای ته رسیږي او وروسته تاسو پوهېږئ چې باید 2 ساعته د کاندیدانو لپاره ځانګړي شوي دي او وخت باید ورته ورکړل شي. 8 ساعته هم د شکایت کمیسیون ته باید وخت ورکړل شي تر څو دوی هغه اعتراضونه او شکایتونه چې ترلاسه کړي هغه ته رسیږي. نور فکر کوم چې د دې وخت را رسیدي چې وروسته باید باید اعلان شي. نو غواړم چې د نیټه یا د اقتصاد تاسو ته زه وړاندې کړم.
په ورته وخت کې ښاغلي نور وویل دې کمیسیون تر اوسه په اوو علني غونډو کې د 1,595 چیکلیسټونو په اړه پریکړې کړي دي. د نوموړي په وینا په دې برخه کې یوه وروستۍ غونډه هم پاتې ده چې دا غونډه به 4,296 چیکلیسټونو ته د اعتبار ورکولو یا نه ورکولو په اړه بحث وکړي. له همدې سره ښاغلي نور یو ځل بیا له دواړو کاندیدانو وغوښتل دا چې د انتخاباتو نتیجې ډېر ژر اعلانېدونکي دي، نو کاندیدان باید له دې او کمیسیون سره کړي ژمنې عملي کړي او د انتخاباتو نتایجو ته غاړه کېږدي. ښاغلي نور وویل که کاندیدان سیاسي موافقې ته رسیږي یا نه رسیږي، دا کمیسیون مسؤلیت لري چې نور د خلکو انتظار لنډ او د انتخاباتو نتیجې اعلان کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غوښتنه له دواړو کاندیدانو دا ده چې هغې ژمنې ته وفادار پاتې شي چې له خلکو او کمیسیون سره یې کړې ده. بل دا چې د رایو 100% پلټنه وشوه او نتیجه یې باید معلومه شي. موږ هیله لرو چې دواړه کاندیدان مخکې له دې چې نتیجه اعلان شي سیاسي موافقې ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د جمهوري ریاست دواړو کاندیدانو ترمنځ سیاسي خبرې له ځنډ سره مخ شوي، خو هیله شته چې دا خنډونه لرې شي. په ورته وخت کې ولسمشر حامد کرزي د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او یو شمېر نورو چارواکو له کاندیدانو غوښتي چې د ملي وحدت حکومت په اړه موافقې ته ورسیږي.
و موریدل چې د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو د رای د بیا شمیرنې او تفتیش تخنیکی کارونه شایي د رواني اونۍ تر اخره بشپړ سي او بل اونۍ نتیجې اعلان سي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې سر له اوسه د نتیجو د اعلان لپاره ځانګړې نیټه نسي ټاکلی ځکه چې کارونه لا پاتې دي. د تخنیکي کارونو له بشپړېدو وروسته به د شکایتونو لپاره 24 ساعتونه کاندیدانو ته د اعتراض لپاره وخت ورکړل کیږي. بیا به 24 ساعتونه د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون پر دې کار کوي. له هغه وروسته به دا پریکړه سیستم ته داخلیږي او بیا د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو نتیجه اعلانیږي. د انتخاباتو د بهیر د اوږدېدو له کبله یو شمېر افغانان شکایتونه کوي او وایي چې نور د دوی صبر پای ته رسېدلی او اوس غملی ورته ګران دي. رزی د کونړ ولایت ته یو شمېر اوسېدونکو نظرونه واورو.
زما نوم ضیاءالله دی او د اسدآباد ښار د اسنابو شورا رئیس یم. په کونړ کې عام وضعیت د سوداګرو او دوکاندارانو ډېر سخت خراب دی. تقریبا په 80% روزګار خراب شوی دی. د دې وجه دا ده چې د ملک سرنوشت معلوم نه دی او دغه کوم انتخابات چې شوي دي د هغې فایل اعلان نه شولې تر اوسه پورې. اصلي مشکل همدغه دی چې تر څو دغه فایل چې څوک کامیاب وي او د هغې نتیجه معلومه نه شي نو ورځ په ورځ باندې حالات نور هم خرابېږي. غوښتنه هم دا ده چې دغه کوم انتخابات شوي دي او د دې نتیجه معلومه شي او د ملک سرنوشت معلوم شي.
زه د موچي ټوپ کاروبار کوم دلته. نوم یې فتح خان دی اصلي کې او دغه کار کوم. زمونږ یوازې په ټول بازار باندې اغیزه کړې ده. دغه 5 شپږ میاشتې کېږي سم خپل خرچه وباس نور کاروبار نشته دی. مخکې مونږ به 500 روپۍ کار کوه او 200-300 یو نیم سل بازار بې خراب شي. غوښتنه ده چې دوی دوه کسان دي خپل منځ کې جوړ شي د افغانان پرې راټول شي. دا خبره نه ده افغانان کې یو اتفاقی راولي ورانه راوي جوړجاړی بچ دوی خپل منځ کې جوړ سره شي. دا پر ټول افغانانو کې خیر دی. هغه څومره چې په افغانستان کې یو ګډوډي راځي دا د ټول ملت لپاره تاوان دی.
زمانو حماین دی د مرکز اوسیدونکو ما او دا د سیو وړه خبره نه ده چې چیرته چانه پټي چیرته دی په چا باندې غیزه کړی کې نه. دا د ټول جهان ته معلومه ده چې که هر شی ګورې دلته که کاروبار دی که خدي که بد دی که قرضونه دي که دادو معاملې دي ټول دې سره ولاړې دي. حتی دې پورې چې خلکو خپله کوټه جوړه کړې مګر لاړې پینا چې په دې خاطر باندې وایي چې حالات معلوم نه دي. نو دې نه نور زیات تاثیر به چی په موږ باندې چې مقصد دا وي کې. نو غوښتنې مې دا دي چې دا موضوع چې د هر لارې نه حل کېږي باید چې تر زره حل شي او د خلکو هغه تسکین اطمینان حاصل.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
تاسو ازادي راډیو ته غوښتست. جمهور رئیس حامد کرزي د هند بهرنیو چارو له وزیر سوشما سوراج سره په ارګ کې وکتل. د ارګ څخه خبرې سوي لامی ویلي چې په دې لیدنه کې جمهور رئیس حامد کرزي اغلی سوراج ته ډاډ ورکړ چې په هیواد کې راتلونکي حکومت به هم له هند سره دوستانه اړیکو ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې د هند بهرنیو چارو وزیر افغانانو ته ډاډ ورکړ چې دا هیواد به له افغانستان سره خپلې مرستې جاري وساتي. یوسف صدران په دې اړه نور حال د کابل استودیو څخه راکوي.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د هند د بهرنیو چارو له وزیر سره په نننۍ لیدنه کې د هیواد په دفاعي او ملکی د دواړو هیوادونو په دوه طرف اړیکو او د سیمې په یو لړ مسایلو خبرې کړې دي. د افغانستان د جمهوري ریاست څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د هند د بهرنیو چارو له وزیر سوشما سوراج سره د جمهور رئیس حامد کرزی د لیدنه نن غرمه مهال په آر کې وشوه. په خبر پاڼه کې راغلي چې په دې لیدنه کې جمهور رئیس حامد کرزی د هند د بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان نوی حکومت به هم له هند سره دوستانه او نیکو اړیکو ته دوام ورکړي. ښاغلي کرزی هند د افغانستان یو ښه دوست وګاڼه او د دغه هیواد له مرستو څخه مننه وکړه. په ورته وخت کې میرمن سوشما سوراج هم د افغانستان سره د هند د مرستو په دوام ټینګار کړی او ویلي دي چې په افغانستان کې د نوي راتلونکي حکومت سره به هم همکاریو ته دوام ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال ازادي راډیو ته وویل میرمن سوراج د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر سره هم لیدلی دي. د بهرنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال سراج الحق افغانستان ته د هند د بهرنیو چارو د وزیر راتګ هدف داسې بیان کړ. د سفر هدف یې په افغانستان کې د سفارت د نوي ودانۍ پرانستل دي. له دې سره د بهرنیو چارو له وزیر او جمهور رئیس حامد کرزی سره لیدنې لري او دا ملاقاتونه هم د دوه اړخیزو اړیکو د ټینګښت لپاره دي. هندی رسنیو خبر ورکړی چې میرمن سوراج به په دغه سفر کې د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزی سره د هند دفاعي مرستو په اړه خبرې وکړي، خو د افغانستان د جمهوری ریاست په خبر پاڼه کې مشخصا په دې مورد څه ذکر نشته. په همدې حال کې د نظامی چارو افغان کارپوهان هیله ښیي چې هند به په دفاعي برخه کې د افغانستان سره کړې ژمنې عملي کړي. د نظامی چارو کارپوه امرالله امان په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل په تیرو دیارلسو کلونو کې د هند په شمول ټولو هیوادونو چې مرستې کړي دي نه احساسېږي. موږ هیله لرو چې د هند نوی حکومت چې هر تصمیم نیسي او په نظامي برخه کې که مرستې کوي هیله کوو چې عملي یې کړي. د افغانستان حکومت څو ځله له هند څخه غوښتي چې د نړیوالو ځواکونو په وتو له افغانستان سره په نظامي برخه کې مرستې وکړي او د هیواد جمهور رئیس حامد کرزی هند ته په یو سفر کې د افغانستان په نظامي برخه کې د ضرورتونو یو فهرست هم سپارلی و. د یادونې وړ ده چې هند یو له هغو هیوادونو څخه ده چې په تیرو دیارلس کلونو کې له افغانستان سره په مختلفو سیاسي، اقتصادي او نظامي برخو کې د پام وړ مرستې کړي دي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
افغانستان ته مو د هند بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه واوریدل. د دې سفر په اړه نوریاس نوری د افغانستان او هند چارو له کارپوه ضیاءالحق ضیاء سره مرکه کړې او لومړی یې ترې پوښتنه کړې چې د ولسمشر کرزی دوره ختمه سوې او نوی ولسمشر هم تر اوسه پورې نه دی ټاکل سوی. په دغسې یوه وضعیت کې دغه سفر څومره مهم دی؟ ښاغلی ضیاء په ځواب کې وویل
دمال نظر هر هندای چارواکی چې افغانستان ته راغلی ده د تیر په شان نوی شی راوړی ده. د دوستانه اړیکو لپاره راغلی دي او د اوس لپاره افغانستان ته د دوی راتګ چې لومړنی سفر د نریندر مودی د صدراعظم په وخت کې د خارجه چارو د وزارت لیوی په افغانستان د سیاسي وضعیت لپاره هم دا موقع تمامېدای شي کېدای شي هند د روان سیاسي کړکېچ پر ښه کولو کې زیات رول ولوبوي، خصوصا دواړو کاندیدانو سره ناستې کې چې له بلې خوا له دې نه د باندې د هند دوستي د افغانستان لپاره او د هند تعاون د افغانستان لپاره پخوا مثبت ثابت شوی ده، اوس هم مثبت ثابتېدای شي، خصوصا په دا اوسنیو حالاتو کې چې افغانستان له داخلي افغانستان له سیمه ییزو مشکلاتو سره مخامخ ده. د هند غوندې هېواد ته زیات ضرورت لري افغانستان.
که څه هم د هند بهرنیو چارو وزیر له سفر مخکې ویلي دي چې د افغانستان په وړاندې به د هند په پالیسۍ کې کوم بدلون رانشي، اوس چې له افغانستان نه نړیوال ځواکونه وځي د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو سره او دغه راز راتلونکي چې معلومه نه ده، څه فکر کوي چې هند به وکولی شي چې په افغانستان کې مهمه ونډه واخلي، خپله ونډه پراخه کړي؟
هند پخوانی سیاست ته د افغانستان په وړاندې پخوانی دوستي د هندوستان له افغانستان سره هغه هم داسې نه ده چې موږ یې منفي وارزو، خو چې دومره تکیه کول په هند باندې چې موږ هر شی له دوی نه وغواړو یا له توکونه د باندې غوښتنې له دوی نه وکړو. پخوا هم هند په تاریخي لحاظ باندې له افغانستان سره له خپلواکۍ نه وروسته داسې مرسته نه ده ورسره کړې افغانستان سره چې دولت یا نظام په پښو درولي. یو دوستانه جنبه په نړیوال سیاست کې لوبوالې د سیمه ایز هغه کې په خواه په نسبت فرق دا ده چې هند په دغو لسو یولسو کالو کې له افغانستان سره په مالي لحاظ باندې له $2 میلیارډ نه زیاته مرسته کړې ده او زیاتې پروژې په لار اچولې دي. په اوسني حالات کې به افغانستان ته د هند خارجه چارو وزیر سفر دا خپله د نریندرا مودي د حکومت علاقمندي ښیي د افغانستان سره د دوستۍ او د تعاون. او زه ګمان کوم کوم لیست کرزي صاحب سپارلی و هندوستان ته، په دې باندې شاید دا په نظر کې چې افغانستان سره د دفاعي همکاري پراخه کړي، خو دا دفاعي همکاري موږ دومره اتکا نه شو کولای چې موږ مکمل حساب په هند باندې کې پخوا له موږ سره مرسته، خو چون په سیمه کې د یو دوست په حیث باندې یو نړیوال ملاتړي او د سیمه ییز ملاتړي په حیث باندې دا د افغانستان لپاره ډېر غټ شی دی.
یوه موضوع بله چې په افغانستان کې د هند د همکارۍ د پراخوالي مخه ډب کړې ده، اکثرا کارپوهان داسې وایي چې چیرې هند افغانستان ته ځان نږدې کړي ممکن ده د افغانستان بل ګاونډی پاکستان هم ولمسوي چې پر افغانستان د نفوذ د پراخېدو هڅه وکړي. اوسنی وضعیت ته په پام سره او دا چې راتلونکي هم معلومه نه ده، څه فکر کوي چې آی آر بیا هم افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د سیمه ییزو سیالیو په ډګر بدل نشي؟
زما له نظره موږ نه شو کولای چې د یو دوست لپاره یا د یو ګاونډي لپاره خپلې اړیکې محدودې کړو، او هر څوک چې افغانستان لپاره د دوستۍ لاس ورکوي یا همکاري ورسره کوي افغانستان نشي کولای چې دا غټي. او زه فکر نه کوم چې افغانستان دولت او حکومت په مکمل ډول هند ته شا کړي، د دې تضمین کومه چې پاکستان یا د پاکستان ته ورته نور سیمیز او نړیوال قدرتونه بیا دا رقابت په افغانستان کې ونه کړي. دا رقابت خو نه وای نه ده، دا خو روان ده، دا خو د دې 15 کاله کېږي روان ده. پاکستاني کارپوهان اکثره په دې نظر دي پلمه دا جوړه کړې ده چې بس افغانستان د موږ د دښمنانو سره رابط لري، که دا تضمین کومه چې د ایتا دښمنانو سره موږ دښمني شروع کوو تا سره دوستي شروع کله موږ سره دوستي کوای چې دا تضمین نشته. افغانستان د سیمیز رقابت مرکز پخوا مو وسم ده، اوس افغانانو ته په کار ده چې د دې حالات څنګه ځان روباتي، څنګه خپل دوستانو نه د افغانستان د خیر لپاره استفاده وکړي، او څنګه خپل دښمنانو دا ثابته کړي چې افغانستان پر رقابت بدلی چې موږ برخوردین خپلواک ده او خپلواک به شي.
افغانستان ته مو د هند د بهرنیو چارو د وزیر د سفر پر اهمیت کارپوه ضیاالحق ضیا مرکه واورېدله. افغانستان له هند غواړي چې د ناټو ځواکونو تر وتلو وروسته په پوځي ډګر کې مرسته ورسره وکړي، او حامد کرزي نوې ډیلي ته په پوځي برخه کې د مرستو لپاره یو لیست هم سپارلی دی. تر یوې لنډې وقفې وروسته به په هلمند کې د 300 مهاجر کورنیو سره د مرستو په اړه یو راپور ته خبر کو راسره اوسئ.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو اعلان ته غوږوي چې د ماښام د 2 د سهار تر وو پورې خبريږي، خو د ازادي رادیو خبرونه بیا د سهار د 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ سپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام پر 0.5 سپه خبريږي. لکه څنګه چې مخکې مو ویل، د مهاجرینو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر په هلمند کې د 300 کورنیو سره د مرستو لړۍ پیل کړه. دغه مرستې د سعودي عربستان د پاچا لخوا د هیواد په 2 ولایتونو کې هغه کورنیو ته ورکول کیږي چې د جنگونو له امله بې ځای شوي دي. د هلمند چارواکي وایي د مرستو د شفافیت لپاره یو کمیټه ټاکلې ده. په دې اړه نور جزئیات زموږ همکار الیاس تایرا کوي.
د کډوالو برترستنیدونکو چارو وزیر جب ماهر انوري په هلمند کې د کورنوي سره د سعودي عربستان د پچا له خوا د ورکول سو مرستو لړۍ پیل کړ چې په دې ورستیو کې د هلمند بیلابیل ولسوالۍ څخه د نام نوې لامل به ځای سوي دي. د کډوالو وزیر ازادي رډیو ټول د سعودي عربستان د بچا له خوا دغه بیلای وزم رستي به د هلمند په شمول د هیواد په 2 ولایتونو کې هغه کورنوي ته ورکول چې د نام نوې لامل به ځای سوي دي.
یم مساعدتي چې مو امروز میبینین از کومک بلای وز کشور دوست و اسلامي عربستان
د غمرستي چې تاسو د توجيه به هیلو د خادم الحرمين شریفين لخوا د حکومت له مخه حرمين د دوی او د افغانستان څخه د ورغلي هيئت ترمن لسلیک سوی تر سره کیږي، او په دې مرستو کې خوراکي او غیر خوراکي توکي لکه وړه ورجي غوړي د غازو یو ډبه یا پکنیک او جن نور لوشي هم شامل دي. د هغایت په حضور کې توجيه کیږي چې د ولایت مقام لخوا ټاکل سوی
تعین شوه د توجيه میشه
دول کوشش کوي چې په ټول ولایتونو کې یو شان اړو کورنوي تمرستي ورسوي. ته هلمند والی حاجی محمد نیم د سعودي عربستان له بچا مننه وکړه، خو ټینګار وکړ چې دا مرسته کفایت نه کوي. والی ول په هلمند کې تر 3.5 ډیر کورنۍ به ځای سوي چې لا هم دوام لري. ولی زه تکړه د مرستو وشته چې په پټ ډاډ ورکوم، خو د نورو مرستو غوښتنه هم وکړه.
تاسو ته معلومه چې په دغه یو میاشت کې درې ځله دوه ځله عملیات وشو په دغه ساحه کې دغه یو ولسوالۍ د فرق کفایت دی. دا مرسته بیخي لږ ده. جناب وزیر صاحب سره تقاضا کوم چې هلمند ته ډېر توجه وکړي، ولې هلمند خلک ډېر بې ځای شوی دی او ډېر دوی ځورېدلی دی او ډېر مسایل د روژې د میاشت د مخه سنګین خلک نوزاد او همچنان د موسا کلا خلک بلخصوص د سنګین خلک اکثر هغه بې ځای شوی دی یا په اکثر په ساحه ولسوالۍ کې دی یا دلته نوزاد ر ځینې خلک ته زه خبر یم چې غورک خواتللی دی خندار خواتللی دی دا بسنده نه ده.
د مرستو د ویش په ګودامونو کې یو شمېر کورنۍ سره لدی چې نمونه یې هم په لستونو کې لیکل سوي دي شکایت کوي چې د وزیر تر تګ وروسته یې مرستې نورو کسانو ته ورکول کېږي. د دوی چې اکثره یې ښځې وي ازادي راډیو ته وویل د ماښام د ډوډۍ وسه نه لري او د هغو سیمو څخه کډه سوي دي چې په دې وروستیو کې نام نه سوي دي.
قرآن